دیگر با همکارم رضوان مراد باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی. دوستانو د یو ساعت خبرونه د اسف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیوري چې پاکستانی رسنۍ وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې یو شمیر افغان طالبان نیولې دي. دا موضوع هم اوري او په دې اړه هم خبرې گئی چې د هلمن امنیتي مقامات وایي وسلوالو طالبانو پراخه هڅه وکړه چې په روانه اونۍ کې ګرش کولسوالۍ ته هم سقوط ورکړي، خو د هغوی ډله ییز بریدونه پر شا تمبول شوي دي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونه. د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د روسیې یو چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنجشنبې په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل. ترکی چارواکي وایي د کښتۍ نه سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شو کسانو څخه یوې وایي چې د شپې له خوا یې کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی چې وروسته بیا د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا له اوبو ایستل شوی دی. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه تور لیست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پې لګېدلی دي. دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه دو افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی چې له دې کسانو سره کوم ډول معامله وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. ویل کېږي چې دا دواړه کسان د حزب اسلامي سره تړاو لري او د 14 موادو د جوړولو ماهران دي. د روسیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسی سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرسیال یوری سین تیورین پرون ویل چې افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنی اسیا او جنوبی اسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي. د روسی چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سین تیورین په وینا روسی سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګاز او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. دا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. د دې انسټیټیوټ مرسیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم ګڼي.
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی کلتوری سیاسی
دوی معمولا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښ لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی. دا اړتیا چې کی لوري احساس کړي واپ دی روسیو کې افغانستان هم لیوالتیا خو ده او موږ توانی دو چې نن دا موسسه پرانیزو. د دې انسټیټیوټ د پرانیستې په مراسمو کې د چک او منځنی اسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جورج نستاول، د پارلمان یو شمیر غړیو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه درلوده. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. دا کسان د اوبو د یو بند څارن لپاره روانو چې پر موټرې برید وشو. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده رامنځته شوې ده. په وزیرستان کې یو لوړ پوړی پاکستانی مقام ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستانی چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د تختول شو کسانو د مندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس د سنا مجلس 13 ورځ پاکستان ته د F-14 جنگیل وتکو د ورکولو معامله تایید کړه. یو شمیر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي، اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت وښود. که څه هم چې سناتورانو د دې معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې مطرح کړې، خو په پای کې هغه پریکړه لیک د 40 په مقابل کې په یو اویا رایو سره رد شو چې پکې پاکستان ته د F-14 الوتکو د نه ورکولو غوښتنه شوې وه. د کانګرس د غړو سربیره د پاکستان سیال هند هم اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال خاغلی شهیدی ویل،
My latest report contains information regarding a wide range of
دی وی زما پور سی راپور کې د بلابلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران 964 زندانیان اعدام کړي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څېړونکي ویلي، دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي و ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی، د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یو خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولی دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته هم شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړي فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې هم وکړې. میرمن رهبر ویلي، د غازی پور دا څرګندونې خو زه ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص یې چې تیره میاشت یې نیولی او عراق ته وسپاره. د امریکا د دفاع وزارت وایان پیټر کاک تیره شپه خبریالانو ته ویل، سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کاک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان تر ډېره حده کم شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستان وی په کوټه کې د افغان طالبانو 44 غړي نیولې دي. د چارو کارپوهان وی د دې نیولو هدف ښایي پر طالبانو د پاکستان لخوا فشار راوستل وي.
په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا ډیر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف په افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. د هلمند مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې ګرش ولسوالي ونیسي، خو د هغوی هر ډول او پراخ بریدونه پر شا وتنبول. دا ګرش د جګړې پر مهال د ازادي راډیو خبریال مفصل ریپورت برابر کړی چې په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د ښار جوړونې وزارت وایي په کابل ښار کې به د دارالامان د ماڼۍ د رغولو چارې د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. د ملي ثبات د بهري چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې روانه پروسه چټکه کړي. د نورو ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې له افغان طالبانو سره تړلي 44 کسان نیولې دي. په پاکستان کې دا 44 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړل. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
ل پاکستان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې کوټه ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو څوار لس افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي، له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي که نه، تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزیویک خبریال دی، وایي د ده د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
کېږي چې درې څلورو ځایونو نه نیول شوي دي، او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو د ولایت دي، او دوی داسې خلک دي چې په ځمه کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي، ځینې دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیشمام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولي هغلته اوسېږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې له نیول شوو کسانو سره یې د حساسو سیمو مهمې نقشې، ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کېږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بله انګیزه به ولري؟ دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قومندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو دا ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي، وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کېږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان یې پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت تمه هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چېرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي، او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا جملن په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني رسنۍ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له افغان طالبانو سره تړلي څوارلس کسان نیولي دي. د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو نیول او هغه هم د پاکستان لخوا شاید پر دې ډلې د اسلام آباد د فشار یوه وسیله وي. اخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او کرارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ د اعتماد وړ لاره ده. د دې وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې د څلور اړخیزه کمیسیون په غونډه کې به په دې صلاح شوي چې غړي هیوادونه باید د مذاکراتو د شروع کولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو خبریال په رپورټ کې اورو.
پاکستان وایي د افغانستان د امن او کرارۍ یوازینۍ لار په مذاکرات دي او پاکستان به په دې لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې د فیصلو په رڼا کې خپل کردار جاري ساتي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې په یو شمېر کورنیو د افغانستان په ګډون په ځینو بهرنیو چارو د خبرو پر مهال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو شمېر نورو شرطونو تر پوره کېدا پورې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو انکار کړی، چې له امله یې د سولې د مخامخ خبرو برخلیک لا تر دې دمه روښانه نه دی. ښاغلي ذکریا د افغان مفاهمتي عمل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې له امله یې داسې ښکاري چې مذاکرات وځنډېږي، وویل جنګونه د مسایلو حل نه دي بلکې مسایل په مذاکراتو حل کېږي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
It has been our consistent position that politically negotiated settlement د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوی چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ قابل عمل لاره ده، او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوښې مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سهولت کارانو دی، او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو، او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
تر دې مخکې د تیرې میاشتې په 23 نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په ګډون سره اړخیزې کمیټې په څلورمې غونډه کې پریکړه شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ژر تر ژره مخامخ خبرې وشي. داسې ویل کېدل چې په رواني میاشت کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د طالبانو تر انکار وروسته لا دا خبرې نه دي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دیوان تر څرګندونې ورځ مخکې د هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم ټینګار کړی چې تر مذاکراتو مخکې د شرطونو ایښودل د منلو نه دي، او طالبانو ته یې په اشاره ویلي چې د شرطونو د منل کېدا لپاره د مذاکراتو ته راشي. نوموړي په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هیله ښودلې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مفاهمتي عمل لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
خلاص دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسی کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کړی نه دی مونږ کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
ل آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په هلمند کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو مقام وایي چې مقام جبار قهرمان وایي چې وسلوال غوښتل ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ هغه غټې ډلیزې حملې هم په شا وتنبول شوې چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندونو یې ترسره کولې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوال دوه لوړو ودانیو ته وختله، او د ګرشک د ولسوالۍ او امنی قومندانۍ پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرشک په د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتي کمربند ډلیز بریدونه پیل کړل چې د جبار قهرمان په خبره په شا وتنبول شول. زموږ همکار چې د دغو بریدونو پر مهال ګرشک ته تللی و د دې ولسوالۍ د امنیتي حالات په اړه مفصل رپورټ لري.
سهار د لمر ختو سره د طالبانو دوی وسلوالې ډلې دوه جلا جلا ودانیو ته وختلې، او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه کمانډانۍ پر ودانیو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اوپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیري غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرشک ولسوالۍ شمال ته په د ادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرشک بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کېږي. سړک ته نږدې یو یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د کومندانۍ او ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو 5 منزله کور تر سترګو کېږي چې د دونه ځینې پورته کېږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده، او ورپورته سوي 4 وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر 6 نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې 10 نفره دي. د برید کوونکو وطنه ډیر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو 3 نفر یې ان د 2 ورځې تر مازیګر هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او 2 ملي متره توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کېږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډیرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومیږي. سرتیری ډیر دی، خو داسې ښکاري چې واحد قمانده نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختیږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده. خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اتباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی. هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي. خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریشک راولو. کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریشک ته، دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړي کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم شوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډېر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ځوان فکر ونیس پروګرام هم لرو. د خار جوړونې وزارت وایي په کابل ښار کې به د دارالامان د ماڼۍ د رغولو چارې د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. د دې وزارت سلاکار د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې ماڼۍ د بیا رغولو چارې په 15 پړاوونو کې له دریو څخه تر 15 کلونو پورې بشپړې شي. افغان کابینې د چهارشنبې په ورځ د دې ماڼۍ بیا رغول تصویب کړل او د ښار جوړونې وزارت ته یې دنده ورکړه چې په دې اړه عاجل اقدامات وکړي. تاریخ پوهان وایي د دارالامان تاریخي ماڼۍ باید په پخوانۍ بڼه ترمیم او تاریخي اصلیت یې وساتل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې د وزارت چارواکي وایي چې د کورنیو بهرنیو ماهرینو یوه مشورتي ډله هڅې کوي چې د کابل ښار د دارالامان تاریخي ماڼۍ په پخوانۍ بڼه ترمیم کړي. د دې وزارت سلاکار او د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د پروژې مسؤل سید ضیا حسینی وایي چې د یادې ماڼۍ د رغولو لپاره د طرحې، نقشې، اساسي تحکیماتو او تزئینولو هڅې تیزې شوې دي. خاغلی حسینی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد ماڼۍ رغولو ته د عملي اقداماتو په هکله وویل.
نقشه های اولیه تقریبا 80% کارش خلاص شده و فکر میکنم که
د لومړنیو نقشو کار یې کابو 80% بشپړ شوی دی او فکر کوم چې د رغولو کار به یې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. له 15 څخه تر 20 میلیونو ډالرو پورې بودیجه ورته په پام کې نیول شوې او تر 50 کلونو پورې به په بشپړه توګه ترمیم شي.
د افغانستان کابینه په خپل ورسته ناست کې د دې مانۍ ترمیمول تصویب کړي او د خار جوړونې وزارت ته دند ورکړي چې د دې مانۍ پر غول لاس پورې کړي. د خار جوړونې وزارت وای د جمهور رئیس له حکم سره سم یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت، آغا خان بنسټ، یونسکو او کابل ښاروالۍ په مرسته د یادې ماڼۍ بیا رغولو ته تدابیر نیولي دي. پخوا تر دې د حامد کرزي په واکمنۍ کې کابل ښاروالۍ ته دنده سپارل شوې وه چې د دارالامان د ماڼۍ په ګډون دی د ځینو تاریخي عبیداتو بیا رغولو ته اقدام وکړي. د دارالامان د ماڼۍ د جوړولو کار د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله په واکمنۍ کې په 1302 لمریز کال کې پیل شوی و او له بشپړېدو وروسته لومړی ځنې د سلطنتي مرکز او بیا ځنې د دفاع د وزارت په توګه کار اخیستل شوی دی. په عین وخت کې افغان تاریخ پوهان تاکید کوي چې دا ماڼۍ باید داسې ورغول شي چې تاریخي اصلیت یې خوندي پاتې شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي
د دارالامان ماڼۍ باید بیرته په پخوانۍ نقشه په پخوانی ترتیب چې حضرت امان الله خان جوړه کړې وه چې قصر باید بیرته د مغو نقشې سره احیا شي، اما دا ځل باید د دولتي دوایرو په ځای د یوه تاریخي قصر پایس کار ترې واخیستل شي او د موزیم ځینې آثار پکې کیښودل شي.
د ښار جوړونې وزارت وایي د دې ماڼۍ یوه برخه به د موزیم فرهنګي مرکز او بله به یې د جمهوري ریاست تشریفاتو او د بهرنیو میلمنو هرکلی ته ځانګړې شي. د دارالامان ماڼۍ چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې پر یوې غونډۍ ولاړه ده، د هیواد په کورنیو جنګونو کې تر ډېره ځایه ویجاړه شوې ده. د دې ماڼۍ د رغولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو دغه تاریخي ماڼۍ لا هم د یوې کنډوالې په بڼه ولاړه ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي ثبات د بهیر چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې روانه پروسه چټکه کړي. دوی د حکومت ځینې چارواکي د سولې پروسې ته پر نژمنتیا تورنوي، وایي چې په جګړو کې د دوی ګټې خوندي دي او نه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د پنجشنبې پر ورځ د ملي ثبات ټولنې چارواکو په خوست کې د خپلو پلویانو په یو ستره غونډه کې په دې هم اندېښنه وښوده چې ځینې کړۍ د ملیشو د جوړولو په هڅه کې دي. دوی د ملیشو د جوړولو پر ځای د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي ثبات ټولنې چارواکو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکولو او د پروسې ته د چارواکو د ژمنتیا غوښتنه وکړه. د ملي ثبات د ټولنې لخوا رابلل شوې غونډه چې د خوست په ملي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په ګډون جوړه شوې وه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس او د ملي ثبات د ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل وویل چې ولسونه باید د دایمي سولې لپاره پر حکومت او نړیواله ټولنه لازم فشار وارد کړي. د دې حکومت چارواکي تورن کړل چې ترې داسې مرک چان د سولې په خاطر خبرو اترو ته لیږلي چې هغوی پر سوله باور نه دی لرلی.
تېر نظام هم بدبختانه سوله یوازې تر شعاره پورې محدود کړې وه او هغه مرک چان یا هغه استازي به چې لیږل هغوی په خپل ذات کې په سوله باور نه درلودل. اوس هم ځینې چارواکي د سولې معنی دي په مرکزي حکومت کې، هغوی سوله نه غواړي ځکه که سوله راسي هغوی به غصب نه شي کولای، که سوله راسي هغوی هغه کورنۍ نون حاکم نه پاتې کیږي. په ټوله کې افغانان سوله غواړي، اما د صلح لپاره نور افغانان باید غږ سره یو کی.
ضیاءالحق مرخیل وړاندې ویل چې د هیواد د سولې او ټیکاو لپاره باید ټول قومونه یو بل ته لاس ورکړي.
راځي هغه نورو قومونو ته د ورورولۍ لاس وګد کو، دوستان هغوی هم درد دیدلی دي، هغوی سره هم بد سوي دي، په هغوی باندې هم تجارت شوی ده، باید د ورورولۍ لاس ورته ورکړو تر څو په دې مملکت کې موږ سوله او ثبات ولرو.
ضیاءالحق مرخیل د ملیشه جوړونې لپاره هم د ځینو کړیو د هڅو په اړه اندېښنه وښوده. هغوی ویل چې افغانان له ملیشو خاطرې نه لري او غواړي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه پیاوړي او تجهیز شي. د خوست قومي مشرانو هم وایي چې په حکومت کې ځینې داسې خلک شته چې سولې ته ژمن نه دي او په سوله کې د ځانونو لپاره زیان ویني. د خوست دوه تنه قومي مشران سخی جان سرحدي او محمد ولی شاه عمرزی هم دا مسله یادوي.
دولت او په حکومت کې ځینې داسې کړی شته چې هغه د سولې په اړه سره خپل شخصي منافع لوسویر کوي، ځکه دوی سره غصب موجود دی، دوی سره قدرت او صلاحیت موجود دی، دوی سره هستي موجوده ده.
هغه څوک چې غوړي چې صلح د روسي هغه په واسو واک کې نه دی، هغه څوک چې په واسو واک کې دی هغه صلح نه غوړي.
بلخوا د خوست دولتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی هم په یاد ناسته کې د ملي والی حکومت پر چارواکو نیوکی وکړي چې له خوستوالو سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
د خوست ولسونه د دې نظام دپاره قرباني ورکوي، اما خپل حق هم غواړي. موږ د نظام د راپرځولو دپاره کار نه کوو، اما خپل حق هم غواړو.
تمه کېده چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې وویل چې دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. د طالب او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې تیر کال د چنګاښ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له جوتېدو وروسته وځنډېدې.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. لا غرمې نه مخکې لس نیمې بجې دي. پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې پنځه نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. روسي او لوړپوړی چارواکي وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. د انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف جوړ شوی دی. نامعلوم وسله والو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتولي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس تېره ورځ پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو روسي رپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا عملي کول په بېساري ډول زیات شوي دي. وړاندې په خپرونه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالات وایي د داعش د کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي دي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. تفصیل له اجمل انس خورو.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړې دي. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنځشنبه په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاش مخکې امریکایي ځواکونه نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوموندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دل نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه او د چې کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته اوس د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د ځوان فکر د ونیز خبرونه درنو قدر منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خوښ یو چې یو ځل بیا د دې خبرونه د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. موږ د دې اونۍ خبرونه د خوست د پنځو تنو ځوانو مدني فعالانو په ګډون چمتو کړې ده. په دې خبرونه کې په دې بحث لرو چې مدني فعالان او ځوانان د نوي ښوونیز کال لپاره د نویو جذبېدونکو ماشومانو په بهیر کې به څه ونډه واخلي او همدارنګه دوی د خپل چاپېریال د سمسورتیا لپاره کوم تدابیر نیولي دي. په دې خبرونه
کې به په دې هم خبرې ولرو چې که احیانا کوم ځوانان له سګرې کانکوره بې پایلې پاتې کېږي، دوی ته باید په څه ډول د زده کړو د دوام زمینې برابرې شي. زموږ د بحث ګډونوال دادی، مدني فعالان فیض الله غمخور، نصیر احمد روخان، سپین روان نورزی، یعقوب جان ستوری او د شهزاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد گلشا صبرای په پیل کې ټول ملمنو ته خراب لاست وایم. زمونږ د بحث سوال پوښتنه مدني فعال نصیر احمد روخان ته متوجه ده. دا چې پراتون کو څوونه کې نوې ښوونیز کال پیلېږي، د دې لپاره چې د شرایطو لرونکو ماشومان مو له زده کړو پاتې نه شي، د هغوی لپاره مدني فعالان څه پروګرامونه لري؟
د دوستانو په اجازه مدني ټولنه، ځوانان او د ټولنې نور مختلف نهادونه په ګډه مسؤلیت لري چې د ټولو هغو نویو ځوانانو سره چې سنوسال د ښوونځي د داخلېدو سره سمون خوري تشویق کاندي، د دوی د کورنیو سره د فامیلونو سره له نږدې کار وشي، دوی وهڅول شي چې ښوونځی ته لاړ شي، نه یوازې ښوونځی ته لاړ شي بلکې د مدني ټولنې یو له مسؤلیتونو څخه دي چې په پراخه توګه د خوست په ولایت کې یو سراسري کمپاین په لار واچوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې د ښوونیز بهیر په کیفیت باندې، په قیمت باندې نه بلکې په کیفیت باندې هم په خپل ځای تاثیرات پرېږدي. مدني ټولنه کولی شي د دغه کمپاین څخه په استفادې سره د کورنۍ سره نږدې په ارتباط کې اوسیږي، د ماشومانو د جلب جذب پروسه ګړندۍ شي په ټولو هغو ساحاتو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي، چې ښوونځي ایجاد شي یا نوي مخاطب ایجاد شي، په هغه ساحاتو کې د پوهنې د ریاست سره ګډ کار وکړي، سوی هغوی وهڅوي چې په یادو ساحاتو کې د ماشومانو لپاره یا د نوي تنقیح ځوانانو لپاره ښوونځي ایجاد کړي. او د بل اړخه مدني ټولنه دا مسؤلیت هم لري چې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې، د ریاست په چوکاټ کې مختلف سکتورونه دي ته وهڅوي چې د دغه بهیر د لا پیاوړتیا او د کیفیت د بهبود لپاره په مشترکه توګه داسې هڅې په لار واچوي چې د کال په جریان کې په اړوندو ساحاتو کې د زده کوونکو د زده کړو بهیر کیفیت هم ورسره بهبود ومومي.
ښاغلی روخان، تر اوسه پرې مدني فعالان په دې مسایلو باندې دوی بحث کړی سره ناستي یا څه پروګرامونه لري؟
په ډېرو مواردو کې شته، دغه بحثونه روان دي. دا نن ورځ هم چې موږ او تاسو کیسې کوو په خوست ولایت کې د خوشحال فکري بهیر په اډانه کې په همدغه موضوعاتو باندې بحث وشو چې سره کولای شو چې د ځوانانو د فکري بهیر د فکري غښتلتیا او بیا په ټوله کې د ځوان کول د ښې ښوونې او روزنې لپاره د کومو میکانیزمونو او پرنسپونو کار اخیستلی شو. دا هغه موضوعات دي چې په خوست کې مدني ټولنه وخت نه وخت ورباندې بحث کوي، ولې داسې نوی کال مخ په رارسېدو دی او دا نوي کال سره جو ښوونیز کال پیلېږي، د مدني ټولنې مسؤلیتونه په دې رابطه باندې ډېر مشخص کېږي او دا باید ومنو چې مدني ټولنه په دغه برخه کې خپله له ځانه نوښتونه په ډاګه کړي. که چیرې مدني ټولنه هم د ځینو نورو نهادونو پر سین لاسترزنه کېني، د دې معنا او مفهوم دا دی چې موږ یو لوی نسل په لوی لاس سره د تباهۍ کندې ته ورټیل وهو. د دې هدف لپاره موږ ته اړتیا دا لیدل کېږي چې مدني ټولنه په مشترکه توګه د نورو نهادونو سره یو ځای په خوست ولایت کې د ښه ښوونیز کال د پیلېدو په موخه خپل پروګرامونه او فعالیتونه په لاره واچوي.
مننه کوم ښاغلی روخان. رازو د خوست شخصیت پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی ګلشا صبری نظر ته، سره له دې چې خوست په مختلفو سیمو کې مکتب او ښوونځي شته، سره څه زموږ نوی نسل زده کړو ته لاسرسی لري، تاسو فکر کوئ چې اوس هم په مختلفو سیمو کې داسې ماشومان شته چې هغوی زده کړو ته لاسرسی ونه لري یا دوی د زده کړو پاتې دي؟
شک نشته چې علم په افغانستان کې په دې لسیزو کې چې کوم علاقمندي پیدا کړې ده په تیرو لسیزو کې اصلا وجود نه لرلو، بالخصوص زموږ د لوی پکتیا ساحه د تاریخ په اوږدو کې د علم نه ډېره لرې پاتې شوې ده. اله اوس په دې لسیزه او نیمه لسیزه کې خلک په شعوري ډول دې ته آمده شوي دي چې خپل ماشومان مکاتب ته ولګي. خو په دې کې شک نشته چې بعضې ساحې شته، هغه ساحې چې د مرکز نه ډېرې لرې پرتې دي، هغوی ته دولت چندان توجه نه کوي. په هغې کې داسې ځوانان مونږ لرو، ماشومان لرو چې هغوی مکاتبو ته لاسرسی نه لري. مثلا ډېرې داسې ساحې شته چې هلته هلته مکتب نشته، یا مکتب شته معلم نشته، یا معلم او مکتب دواړه شته ولې درسي لوازم نشته. نو مونږ داسې ساحې لرو، داسې ماشومان لرو. او په دې هیله چې ځوان کول مدني فعالان ایمون په شمول دوی د قومي مشرانو سره د مساجدو د ملا امامانو سره او د معرف ریاست د مسؤلینو سره د ولایتي شورا په ګډون کینی ای دوی سره متواترې جلسې ولري او دوی ذهن دې ته آماده کړي چې خپل خدمات او خپل امکانات لري پرتو سیمو ته وغځوي.
همدا خبره استاد لږ زیات وضاحت راکوي. معلومه خبره ده چې د ماشومانو معرفي کول ښوونځي ته څومره مسؤلیت چې د حکومتي ادارو ده د مسؤلي ادارو ده د هغې د والدینو د مور او پلار د هغې د کلیوالو د مشرانو د خلکو هم ده دا ونډه دوی باید څه رقم ترسره کړي او څه فکر کوئ دا رقم د خلکو کې شته دوی به خپل ماشومان وهڅوي چې ښوونځي ته لاړ شي؟
هم ډېر شمېر داسې کورنۍ دي چې دوی د کمزوري اقتصاد له وجې خپلو ماشومانو ته دې امکانات نه لري چې مکتبو ته ولګي. ولې په دوی باندې د خپل ژوند د تامینولو دپاره کور کې درنده کورونه پکې هغه موږ ټول د دې شاهدان یو. نو دولت د یو مسؤول ارګان په حیث مجبور ده مکلف ده او دا مسؤلیت باید درکړي چې دوی هغه کورنیو ته مو مخکې یادونه وکړه چې لرې پرتې سیمې د دې ټولو واقعیتونو هنداره ده دوی رسیدګي وکړي او هغې کورنیو سره چې اقتصادي کمزوري ولري ماشومانو ته یو ډول امکانات برابر کړي چې دوی مکتبونه پاتې نه شي.
مننه کوم. رازم دا ځل مدني فعال ښاغلي فیضالله غرخور ده تاسو د استاد بحث واورېده دوی وویل چې زیات مکلفیت په دې ارتباط باندې د حکومت دی خپله د قومي مشران مدني فعالان خپله د ماشومانو والدین او نور کسان چې تاثیر لري په کلي کې په قوم کې دوی څه کولی شي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې استاد وویل هم د استاد خبره تاییدوم په خصوص کې تقریبا 2 لک ماشومان چې عمر یې د زده کړو سره برابر دی د زده کړو نه د دولت د ناغړۍ د لاسه د زده کړو نه پاتې دي. په خصوص کې تقریبا 3 لک 60 زره زموږ معلومات ده 3 لک 60 زره شاګردان په زده کړو بوخت دي چې په دې کې 80 زره نجونې دي. یعنی که چېرته 80 زره نجونې د 2 لک 60 د 3 لک 60 زره نه منفي شي 2 لک څومره نارینه شاګردان کېږي دومره نجونو زده کوونکو ته هم ضرورت دی چې په خصوص کې 2 لک 40 زره نجونې باید زده کړه وکړي. خدای چې دولت په ډېرو ولسوالیو کې په ډېرو کلو کې حتی په مرکز کې نجونو ته دغه زمینه نه ده مساعده کړې نه یې هغوی ته ښوونځي جوړ کړي دي نه یې د هغوی په منځ کې د علماو کمپاین کړی دی نه یې مدني ټولنې ته دا زمینه مساعده کړې ده. ځکه که چېرې مدني ټولنه فعالیت وکړي مثلا په سپیره ولسوالۍ کې مونږ د خلکو نه وغواړو چې خپل نجونه ښوونځي ته ولګي. هلته دولت د نجونو لپاره ښوونځی نه لري. مونږ په یعقوبی ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو. مونږ په علیشر ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو. مونږ په مساخیلو کلندر ولسوالیو کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو.
شاید د خوست د پوهنې ریاست یا هغه موسسات چې همکار دي د معارف د چوکاټ سره هغوی دا وایي چې دلته لیوالتیا نشته غوښتنه نشته که نه دوی حاضر دي هر څوک حاضر دی چې نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي. نو دا کله چې دوی لیوالتیا ونه لري نو یوازې تش ښوونځی به څه ګټه ولري؟
څو کاله مخکې دلته نارینه وو هم زده کړه نه کوله. هغه چا به چې زده کړه کوله هغه به د پیسو په بدل کې اخیستل کېدل او سړي هم ښوونځیو ته نه تلل ماشومان یې نه لیږل. دا چې اوس ټول خلک حاضر دي دولت زمینه نه ده مساعده کړې چې خلک نجونو ته ولیږي. د معارف وزارت یا په خپله د ولایتي ادارې د نغړۍ له امله په خصوص کې تقریبا 2 لک شاګردان د زده کړو نه پاتې دي. زموږ غوښتنه داده چې معارف وزارت او په ولایت کې ریاست او ولایتي اداره دغه ستونزې ته پام وکړي. که پام ونه شي نو دا د خلکو په حق کې لوی ظلم دی.
مننه کوم. ښاغلی سپین روان نورزی تاسو د غمخور صاحب خبرې واورېدې. تاسو موافق یې غمخور صاحب سره چې دلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې د دوی هغه خویندې لوڼې چې دي خصوصا کم عمرۍ کې زده کړې وکړي خو دوی لپاره د ښوونځیو امکانات نشته یا کافي توجه نشته؟
غمخور صاحب بحث وکړلو دا د خپل نظر ده خو زه فکر کوم که چېرې د چارواکو نه پوښتنه وشي یا موږ د چارواکو سره خبرې کړې دي دومره امکانات چې نجونو ته په نظر کې نیول شوي دومره هلکان ته نه دي نیول شوي. ځکه په هر ښوونځي کې د دوی لپاره د تشویقي په تشویقي بڼه غوړي ورکول کېږي نور خوراکي توکي ورکول کېږي همدا ډول نور امکانات د دوی لپاره مهیا کېږي. خو دا چې زموږ که په سپینه وایو قومي مشران بعضې معلمین او د معارف بعضې چارواکي دا مفسد دي دا د دې نه غلطه استفاده کوي دا هغه بېله خبره ده. خو دولت خپله غاړه خلاصه کړې ده د نجونو لپاره یې ډېر امکانات برابر کړي په هر ولسوالۍ کې په هر کلي کې. حتی ما داسې کورونه لیدل دي چې مشخص صنفونه یې ورته ورکړي دي چې دوی یوازې 40 نجونې ورته پر کړی شي. دوی سنفونه ورکړي دي، هغه ټول امکانات هم ورلیږي، مالیم ته معاش هم ورته ورکوي، ټول امکانات ورته برابروي. خو دا چې خلک علاقه نه لري، دا هم بیا هغه خبره هغو خبیرو یا مدني فعالینو ته متوجه کیږي چې دوی دا نیمګړتیا احساسول شي، یا سترګې پې پټوي یا ځان ترې تیروي. کچیرې په دې برخه کې سم تبلیغ وشي او د هغو خلکو چې دا د مدني ټولنې یو مسؤلیت هم دی، د مفسدو کسانو لاسونه لنډ شي، زه فکر کوم هغه ګیله چې غمخور صاحب لري هغه به په کور کې دننه رفع شوی وي، نه د دولت د چارواکو په وجود کې.
مننه کوم. زموږ خوشبختي دا ده چې زموږ تاسو سره په نننی بحث کې یو قومي مشر ښاغلی شړی منګل هم ناست دی. ښاغلی شړی منګل، څنګه ده تاسو خو مسافرو کې او قلم در کې ګرځئ په خپلو کلي کې او په قوم کې، په دا پراخه سیمه کې هلته خلک لیوالتیا لري چې خپلې نجونې ښوونځیو ته ولیږي؟
دا چې د چا په ملکونو نه توپانونه په کلو کلو کې راځي، د موږ په ملک نه توپان داسې یو دوه کله باد راځي. لکه پسرلی ته موږ ډیر خوشبینه وو چې پسرلی راشي ګلان ونڅي، خو ګلان دې ته ونه رسیږي، هغه بیا ګلۍ وي. دلته د موږ نتواني دا هغه ده چې د موږ مشران او موږ کوم سمراتو ټول په ډلو تنظیمو وشل شوي دي. دلته موقع نشته، موکې نه پیدا کیږي یو بل بدل ته. دولت کې هم دومره وړتیا نشته چې په ارزې نه حاکمیت
وکړي. ما پوښتنه دا وه چې په مساخیلو کې او قلندر کې چې تاسو کې ګرځي قومي مشر په جرګو مرکو کې کینې، هلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې نجونې سبق ووایي او هلته مکتب نشته؟
غواړي، غواړي ځکه غواړي چې اوس خلک پوه شو، هوښیار شو، اوس په دې پیږي چې د مونږ ګټه په چش کې ده، په علم کې ده، په پوهه کې ده، په دې په خاطر چې د خپل حق پیژنې، د بل حق پیژنې، په دې کې د جنگ غړم نه وي، روی جا دی او بل حق نه چلېږي او په چانه زیاته ترایم نه کیږي. د دې لپاره د مو په کلیو په کورو کې او په ولسونو کې ټول ته ضرورت دی چې د مو د جنو لپاره، د ماشومان لپاره ډیر مونږ تعلیمي مرکزونه ولرو.
تشکر کلی ته او قوم ته ځي. دا څوشته چې تاسو ویډیو چې زه مالونه دی یا د کلیوالو لونه دی جونې دی، خو مکتب نه لري، ته ریاست معرف نه غوښتنه وکړه، چې نه په غوښتنه وکړه چې تاسو پاندې جوړ شي. دا څوشته
دا هو سمشته، دا هو سمشته. لکه د مساخلو په لسوړی کې په جوړ کوټ کې شته چې دوی ته مرکز جوړ شي او امنیت تضمین یو، او د مساخلو په لسوړی په بل برخه کې لکه غلان کې ورته دی 15 سیمه ده، په دې کې مرغاله مرغا کې دی 15 قوم نه پر او د پندو کومونو مش کورونه دي. هغه کې موته په کراتو کراتو لې چې دا کړای شته، او دا څنګه چې په روتلون کې کې نور د سماسي او چې موږ ټول سره کورونه وکړو، یو خو تعلیمي د مرکزونه دي او په څنګ کې نور همکارې هم سره غوړي دي خال چې سره وایي کې لکه د حياتې مرکزونه او د نور مرکزونه پرمونه، او موږ خلک ډېر ته خوشبيله یې ده.
مننه کوم. رازم مدنی فعال خاغری یعقوب جان ستوری ده. خاغری یعقوب جان ستوری په خوست کې معمولا څو ورځې وروسته عموماً نهارشاری پیلېږي. د دې لپاره مدني فعالانو څه طلبیې نیولې دي؟
د دې لپاره چې نیالګي د نیالګیو ایښودل د چاپیریال ساتنې لپاره یو مهم او اړین کار دی، ځکه زموږ په ټولنه کې او په ټوله سیمه او په ټوله نړۍ کې د چاپیریال له ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. هر ورځ موږ له مطبوعاتو څخه اورو چې په مختلفو هیوادونو کې او په مختلفو ښارونو کې د افغانستان په داخل کې هم هوا زیاته ککړه شوې ده، نو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د نیالګیو ایښودل یو ضروري کار دی. مدني ټولنې او ځوانان د تل لپاره په دې فکر کې دي چې څنګه وکولی شي خلک، ولسونه او کورنۍ دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې، په خپلو ښارونو او پارکونو کې نیالګي کینوي. د تیرو کلونو په پرتله د سخت کال لپاره همدغه کمپاین په خوست کې د مدني فعالانو له لورې، د پوهنتون د محصلینو له لورې، د پوهنتون د ادارې له لورې، د دې ترڅنګ د ښاروالۍ چاپیریال ساتنې او زراعت ریاستونو له لورې په ډېر ښه شان سره دغه کمپاین روان دی، او هر ورځ موږ وینو چې نوي نوي کسان پیدا کیږي او دوی غواړي چې سلګونه نیالګي د خوست په مختلفو سیمو کې کینوي. د خوست د ښاروالۍ له ریاست سره په دې برخه کې ناسته درلوده، او په خپله د ښاروالۍ ریاست ژمنه وکړه چې موږ د 4 نوي د 5 نوي کال لپاره په خپل بودیجه کې د چاپریال د سمسورتیا او سرسبزی لپاره مونږ بودیجه ترتیب کړی دا او لاغې څخه به ګټه واخلو چې د خوست په شهزاد پوهنتون کې د ادارې کمپلیکس په ساحه کې په تفریحي پارکونو کې او د ښار په اړوندو ځینو نورو شنو ساحو کې به دغه نیالګي کېنول شي. نو د ټولنیز میډیا لوري هم تبلیغ کیږي او ځوانان په کلیو قومونو کې هم په دغه کار باندې مصروف دي چې خلک نیالګیو کېنولو ته وهڅوي.
مننه کوم. غمخور صاحب، تاسو د ښاغلي ستوري خبرې واورېدې. دا به ومنو چې واقعا مدني فعالانو په وروستیو کلونو کې نیالشانۍ کې فعاله برخه اخیستې ده. تېر کال دا ونډه ډېره بارزه او څرګنده وه، محسوسه وه. دلته ستونزه دا ده چې کله چې نیالګي کېنوي نو نیالګي څومره کېنولی چې لوی مسؤلیت ده یا مهمه مسله ده، د هغې پالل ډېر بارزښت دي. دا یوه ستونزه ده چې په تېرو لسو کلونو کې اوس ډېر لږو نیالګیو ثمره راوړې ده. څنګه کېدای شي دا هم موږ نیالګي کېنوو او هم مدني فعالان داسې یو خلکو داسې یوه انګیزه ورکړي، داسې یو فکر ورکړي چې هغوی خپل نیالګي وپالي تر هغې چې هغه ثمرې ته ورسیږي؟
تېر کال په خوست کې لکه څنګه چې تاسو وویل د مدني ټولنې قومونو شرکتونو او اتحادیو لخوا د نیالګیو د کمپاین لپاره پراخ کار وشو. تېر کال موږ د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 15,000 نیالګي کېنول شول او د نیالګیو د کېنولو وروسته داسې تصمیم ونیول شول چې هر چا کوم نیالګی له منځه یووړ په بدل کې به 6,000 افغانۍ او یوه دانه ونه یا نیالګی به یې اخلي او هلته به یې کېنوي. سږ کال موږ عملا د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې یو چا یو نیالګی مات کړی وو. بیا د سیمې ځوانان، مدني ټولنه او قومي مشران هغه کسې جریمه کړ، تقریبا 6,000 افغانۍ ترې واخیستلې او په دغه افغانیو چې دوی د ځوانان د هغه کس څخه اخیستې په دې روپیو به هم نیالګي اخیستل کیږي. دا یو ژوندی مثال دی چې دا موږ ته اطمینان راکوي چې د دې وروسته که نیالګي کېنول کیږي د خلکو احساس هم ورځ په ورځ د سیاسي شعور کچه لوړیږي، خلکو احساس لوړیږي او هر څوک داسې فکر کوي چې نیالګي باید وساتل شي. لکه څنګه چې ستوري صاحب وویل، موږ د شروال صاحب سره هم غونډه لرله، د هغوی نه هم غوښتنه دا وه چې د نیالګیو پاللو ته توجه وشي. شروالۍ ریاست هم په دې برخه کې فعال دی او کار کوي. همداشان له دې وروسته مدني ټولنه ځوانان او اتحادیې غواړي چې په دې برخه کې غونډې جوړې کړي چې څنګه کولای شو چې هغه نیالګي چې کېنول کیږي د کېنولو وروسته یې پالنه وشي او بخور ته یې توجه وشي. بله خبره دا چې سږ کال د نورو کالونو پر خلاف دلته وروسته د 14 کالونو په خوست کې دوه د زراعت په برخه کې ډېرې فعالې موسسې راغلې دي. زموږ هیله دا ده چې دوی به هم په خپله برخه کې د نیالګیو او باغونو په جوړولو کې کار وکړي او دا به د خوست د خلکو لپاره د افغانستان لپاره یو مهم ګام وي.
بیا هم راځو ښاغلي استاد ګلشاد صبري ته. تاسو ولیدل چې سږ کال په افغانستان په کچه کانکور ازموینه ستونزمنه وه، مشکله وه. ښایي لږ شمېر زموږ هغه کسان چې 12 سنه فارغ دي هغوی به لوړو زده کړو ته موسساتو ته پوهنتون ته حکومتي پوهنتون ته لاره پیدا کړي. هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی ته کومې لارې چارې شته چې هغوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟ مهرباني.
دقیقا چې سږنی کانکور نسبت تېرو کلونو ته ډېر دقیق، ډېر اصولي او ډېر د استعداد پر بنا کنکورو او موږ هیله من یو چې هغه لایق شاګردان چې دوی واقعا استعدادونه دي هغه پوهنتونونو ته معرفي شي. خو دې په څنګ کې یو تعداد ګډونوال باتمن بې نتیجې پاتې کیږي. خو دولت د خپل موقف نه په استفادې باید داسې طرحې ولري چې دا خلک غلط لارو ته سوق نشي او دوی په مختلفو لارو مصروف وسوتلی شي، ځکه چې د ځوانانو بیکاري د تاریخ په اوږدو کې هر وخت لپاره د هغې هېواد د اقتصادي مشکلاتو پسماندګیو سبب شوي ده.
استاذ، هغه کسان چې 12 کاله مکتب ووایي دا که بې نتیجې پاتې کیږي او که نتیجه یې راوځي هغوی علاقمندي لري چې لوړ تعلیم وکړي؟ تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې، د پوهنتون د یو استاد په صفت باندې، څنګه کېدای شي دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل زده کړې ته تار پرته له دې نه چې حکومتي سکتور کې هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي نورې لارې چارې نشته چې دوی خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي؟
نو بله لاره خو یې خصوصي مؤسسات او پوهنتونونه دي، د دې نه علاوه دوی سره بله لار نشته. خو ما وویل چې دوی باید مصروف وساتل شي، یو خدای چې د غزوانانو منځ کې کار وشي چې دوی د دولتي پوهنتونونو په څنګ کې خصوصي پوهنتونونه تعقیب کړي، او دې نه بعد که دا هم ونه شول د خلکو اقتصاد کمزوری ده، دوی ته باید روزنیز مسلکي پروګرامونه عیار شي چې دوی د یوې حرفې یوې مسلک څښتنان کړي، او دا مسلک د دوی په کورني اقتصاد نه مثبت تاثیرات ولري.
مننه کوم. د وروستۍ پوښتنې پیروان له ښاغلي نصیر احمد روخان صاحب څخه پوښتنه کوم. ښاغلی روخان، ستاسو له نظره د ځوانانو د مسلکي زده کړو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره کومې لارې چارې شته؟
اصلا لکه څنګه چې استاد وویل، د افغان دولت د یو له مسؤلیتونو څخه هم دا دی چې په افغانستان کې د ځوانانو د سالمې روزنې تر څنګ د سالمې روزنې لپاره د هغو پوهنتونونو تر څنګ چې دوی پکې د حقوقو او یا د اقتصاد او یا په مختلفو نورو رشتو کې تخصص ترلاسه کوي، د دې تر څنګ باید مسلکي انسټیټیوټونه ایجاد کړي. دا مسلکي انسټیټیوټونه کولی شي چې زموږ هغه یو شمېر ځوانانو ته چې دوی د مختلفو مسلکونو د زده کړو سره مینه لري د فعالیت زمینه ورته مساعده کړي. د بېلګې په توګه کېدای شي چې د برق د انجینرۍ دپاره مختلف انسټیټیوټونه دلته ایجاد شي، او بالاخره د دې تر څنګ د کمپیوټر په برخه کې مختلف د سافټویرونو او د مختلفو پروګرامونو د جوړولو انسټیټیوټونه شته دي چې عملا کار ورکوي. دغه اته لس رشتې چې عملا په افغانستان کې ډېرې معمول دي، دا رشتې نشي کولی چې په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي. تو دغه مختلفې رشتې چې شته دي په مختلفو هیوادونو کې، د بېلګې په توګه که تاسو په غرب کې یو پوهنتون لوړی، شاوخوا 4000 رشتې درته درکوي چې په هغې کې ته کولی شي زده کړې ترسره کړې. موږ که 4000 رشتې په افغانستان کې ونه لرو، حد اقل کولی شو چې د یو 500 رشتو دپاره په لومړي قدم کې زمینه سازي وکړو چې په دغه رشتو کې په مختلفو برخو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړو.
د ځوان فکر د ورځې خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، زموږ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې تر ډېره د نوي ښوونیز کال لپاره ښوونځیو ته د ماشومانو په جذبولو کې د مدني ټولنو ونډې، همدارنګه د سپرلي په شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو او دې کار ته د هیوادوالو د هڅونې په بهیر کې د مدني ټولنو رول ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه.
سنگاتا زبط فات یا کزار شکنا آئے زبط فات یا کزار شکنا زبط فات یا کزار شکنا آئے